څلور بجې شپې احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ساسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرو ده د افغانستان د خبریالانو مرکز په افغانستان کې د دوو تلویزیوني چینلونو پر خپرونو بندیز غیر قانوني اقدام بللی دی. د طالبان حکومت پرون د نور او بریا په نوم تلویزیونونه بند کړل او ویې ویل چې د دوی اړوندې دوسیې محکمې ته سپارلې دي. د خبریالانو مرکز نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دا پریکړه د افغانستان د ټولنیزو رسنیو له قانون سره په ټکر کې ده. وړاندې په خپرونه کې د دې تفصیل اورېدلی شي. د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان وویل د استرالیا د 2015 کال بیگ باش سیالیو کې په خپل ګډون له سره غور کوي. راشد خان دغه څرګندونې نن له کرک انفو وی پاڼې سره په مرکه کې کړې دي. دی وایي دی د استرالیا د کرکټ بورډ هغو پریکړو نه هیلی کړی چې له افغانستان سره یې پلان شوي درې لوبې ځنډولې دي. راشد خان وایي کله چې استرالیایي لوبغاړي له افغانانو سره لوبه نه کوي نو بیگ باش کې د ده لوبېدل به د ده د همکارانو او افغانستان ته بې اعتنايي وي. په پاکستان کې د باران او تالندې له کبله د مړو شویو کسانو شمیر درې شپېتو ته پورته شو. اسوشیټډ پرس خبري اژانس نن چهارشنبه د هغه هیواد د چارواکو په حواله ویلي چې تر ټولو ډیر یعنې 22 کسان په خیبر پښتونخوا ایالت کې د چتونو د پریوتو له کبله مړه شوي او 15 ماشومان او 15 میرمنې دي. د پاکستان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویان خورشید انور ویلي د ورښتونو له کبله په لسګونو کسان ټپیان شوي او په خبرې 1300 کورونه ویجاړ شوي دي. بل لور ته په متحد عربي اماراتو کې د بیساري ورښت له کبله د هوایي ډګرونو فعالیتونه ټکنی شوي دي. رویټرز خبري اژانس امارات ایرلاین په حواله ویلي چې دوی د نویو مسافرو د لیشت بهیر تر راتلونکي نیمې شپې ځنډولی، خو ویلي دي چې یوازې به د ترانزیت مسافرو لیشت دوام کوي، هغه هم په ممکنه ځنډ سره. د دوبۍ هوایي ډګر چې د نړۍ له ګڼې ګوڼې ډک یو میدان دی، پر خپله ایکس شبکې افغاني ټویټر له خلکو غوښتي چې هوایي ډګر ته دې نه ورځي. ځایي رسنیو دغه ورښت بېساری بللی او ویلي دي چې د اماراتو په شمالي سیمه راسل خیمه کې د سیلاب له کبله یو ابیا کلن کس مړ شوی دی. په ایران کې د اسرائیل به سوداګر پورې اړوند د یوې پرتګالۍ بیړۍ 15 تنه نیول شوي عمله په خوندي حالت کې دي. رویټرز خبري اژانس نن چهارشنبه د ایم ایس سي ترانسپورټ تی شرکت په حواله ویلي دوی هڅه کوي چې ژر تر ژره دغه عمله او کارګو بیړۍ د ایران لخوا آزاد شي. دغه بیړۍ چې د پرتګال بیرغ پرې ولاړ وو او د یوه اسرائیلي میلیاردر مربوط ده، د اپریل په 14 هرمز تنګي ته نږدې د ایران د سپای پاسداران انقلاب له لورې ونیول شوه. د اوکراین پر چرنیهیف ښار د روسیې په هوایي برید کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي او 13 نور ژوبل دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي دا داسې برید و چې له دوی سره یې د شنډېدو امکانات نه وو. د چرنیهیف والي ویاچسلاف چاوس ویلي دغه برید نن سهار 9:30 وروسته له هغه وشو چې په ښار کې د خطر زنګ ووهل شو. ازادي راډیو په ازادي راډیو .com کې اوریدل شي. په دې خبرونه کې د افغانستان د خبریالانو مرکز په کابل کې د بریا او نور تلویزیونونو د خبرونو د سمدستي بیا پیلېدو غوښتنه کړې. په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ واوري چې سیلونو په افغانستان کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي.
کو زیات زمکی میجاړ شوی دی،
ورو ته خو نو هم وس پاس ولاړ دي. نو
دا سرک دا عمومي لار ده، سیلاب دی لار سرک وهلې ده.
هغه کسان چې سیل وړي دي لاغوي سره څنګه روغتیاي مرسته کولای شو؟ ډاکټر ملک زای
لومړی باید ځان متقین کی چې دا کس چې ده آیا په هوخ ده او که به هوخ ده.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې ملګرو ملتونو د غزې د جګړې ځپلو لپاره د نشتې 3 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د خبريالانو مرکز د بریا او نور تلویزیونونو د بیرته پرانیستلو غوښتنه وکړه. د دې دوو تلویزیونی خبرونو په افغانستان کې تعلیق شوې دي. طالبانو تازه په دې اړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړی، خو د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت په چوکاټ کې رسنیزو شکایتونو او سرغړونو ته د رسیدنې د کمیسیون غړیو ادعا کړې چې دغو دوو تلویزیونونو د ژورنالیستي اصولو او ملي ګټو خلاف نشیات ترلودل. فیروزه عزیزی راپور لري.
د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو د محدودیتونو په اړه د خبرګونونو په دوام د افغانستان د خبريالانو مرکز د بریا او نور خصوصي ټلویزیونونو پر نشراتو بندیز غیر قانوني بللای. دغه مرکز د چهارشنبه په ورځ د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د طالبانو د حکومت دا سوی اقدام د هیواد د عامه رسنیو د قانون خلاف او د آزادو رسنیو لا محدودیت بللای دی. د دغه مرکز د ارتباطاتو کمیټې مسؤل سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه فرمان د لغوه کولو او د یادو دوو رسنیو د زر تر زره او پرته له شرط او قاعده بیا پرانستلو غوښتنه وکړه.
نگران کننده است و دلایلی که از طرف این کمیسیون
دا اندیښنې ورده هغه دلایل چې د دې کمیسیون له لوري د دغو دوو رسنیو د نشراتو د بندېدو لپاره وړاندې شوي د منلو وړ نه دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د دغو دوو رسنیو د بیرته پرانیستلو غوښتونکي دي چې له قید او شرط پرته دغه دوه رسنۍ وکولی شي خپلې خپرونې بیا پیل کړي.
دغه مرکز په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت په چوکاټ کې د رسنیزو شکایتونو ته د رسیدنې د کمیسیون په ترکیب هم نیوکه کړې او ویلی دی چې د دې کمیسیون په جوړښت کې لازم قانوني اصول په پام کې نه دي نیول سوي او په خبره یوازې څو مشخص رسنیز فعالان او د طالبانو د استخباراتو غړي شامل دي. بریا ټلویزیون په 2019 کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار لخوا تاسیس شوی و او اکثره وخت به د حکمتیار بیانې او څرګندونې خپرولې. نور ټلویزیون په 2008 کال کې د صلاح الدین رباني لخوا تاسیس شوی و او معمولا سیاسي او دینی خبرونه کولی. هڅه مو وکړه د دغه دوو ټلویزیونونو پر نشراتو د بندیز په اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویاندویانو نظر ولرو، خو دوی مو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت په چوکاټ کې د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د رسیدنې کمیسیون غړو د سه شنبه په ورځ ناوخته د دغه ټلویزیونونو د خبرونو د بندولو خبر ورکړ. د دغه کمیسیون یو غړي سبیح الله سادات په یو کانفرنس کې ادعا وکړه چې دغه دوو رسنیو ژورنالیستي اصول او د افغانستان ملي ګټې په خپلو خبرونو کې په پام کې نه دي نیولي او د دې کمیسیون غړو پریکړه وکړه تر څو چې د دوی دوسیه محکمه فیصله کوي تر هغې پورې به د دوی دروازې تړلې وي. ښاغلي سادات او د دې کمیسیون نور غړو ادعا وکړه چې دوی څو ځله د یادو رسنیو مسؤلینو ته توصیه کړې وي. خو د بریا ټلویزیون اداري او مالي مسؤل لطیف صادق ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو د حکومت د یاد کمیسیون ادعا ناسمه وبلله او ویې ویل چې دوی ته له خبر ورکولو پرته پرې بندیز لګېدلی دی.
مونږ ته تر اوسه پورې یو ځل هم کومه داسې تخطي نه ده وړاندې شوی چې په هغې کې دوی دلیل ولري او له مونږ نه تخطي ثبت کړې وي. خصوصا په ملي او اسلامي ارزښتونو کې دا خو هېڅ امکان نه لري. زمونږ رسنۍ د څو کلونو راسې چې چلیږي ملي او اسلامي ارزښتونو ته ژمنه ده.
هڅه مو وکړه چې د نور ټلویزیون له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو د یاد ټلویزیون مسؤل عبدالوهاب عمار زموږ اړیکو ته ځواب ونه وایه. خو د یاد ټلویزیون یوې خبریالې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی مشران نن چهارشنبه د طالبانو له لوري د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته ورغوښتل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې نای یا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره چې اوس یې فعالیتونه ځنډولي په خپل یو راپور کې څو میاشتې مخکې ویلي و چې د طالبانو د واکمنۍ په شاوخوا دوو کلونو کې له 150 فعاله ټلویزیوني چینلونو څه باندې نیمایي د کمزوري اقتصاد او سیاسي فشارونو په خاطر تړل سوي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
نن د افغانستان په لویدیز، جنوب لویدیز، مرکزی او جنوبی سیمو کې د ورشتونو اټکل شوه دی. دا وړاندوینه په داسې وخت کې شوې ده چې ملګرو ملتو په افغانستان کې وروستي ورشتونو او سیلونو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. لاختر را وروسته بهیدلو سیلونو په افغانستان کې د لسکونو کسانو ژوند اخیستی او مالي زیانونه یې اړولی دي. جزئیات ته سنا کاکړ په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو له امله د پیښو شویو زیانونو په اړه اندېښنه ښودلی. وچا د اپریل په 14 په خپل ایکس پاڼه لیکلي، په افغانستان کې وروستیو درنو اورښتونو او سیلابونو څه باندې 1200 کورنۍ زیانمنې کړې، 2 تنه یې وژلي او 44 نور یې ټپیان کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویلي چې په دې پیښو کې نږدې 65 کسان مړه او غږ د شنو ټپیان دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر همدا شان زیاته کړي چې تلفات او د زیانمنو شویو کسانو اړتیاوې ارزوي او مرستې رسوي. دا په داسې حال کې ده چې له وروستیو سیلابونو او درنو ورښتونو څخه زیانمن شوي کسان وایي چې کرنیزې ځمکې او کورونه یې ویجاړ شوي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د هلمند ولایت د نادلي ولسوالۍ اوسیدونکي سورګل ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 300 جریفه مځکه د خلکو د تخریب کړی دی. ورته خو نو هم اوس پاس ولاړ دي نو نور خلک ډېر توانیس ولله دونه د مینځ ولاړه ګر د کار دغه تناس و دغه غنمو فاجزو ته نو هغه د مینځ ولاړه له وسلاس پر سینې ورته کښېنست.
د کونړ ولایت د مرکز اوسیدونکي شیرولی امید په یاد ولایت کې د ورپی خوزیانونو په اړه وویل
په مرکز کې دغه باران چې و ډېر یو شدید او وخت ډېر ونیو نو په ډېرو ساحو کې خلکو ته ځنی مالی او یعنی زیانونه اړولي چې له خلکو زیات ازمکه هم ویجاړ شوې دي.
د بغلان ولایت د هني غوري ولسوالۍ چرماب کلی اوسیدونکو عبدالجمیل ازادي رادیو ته وویل
ورقری ماخیل په میاخیل کلی کې ډیر زیات سیلاب راغلی د خلکو د وبون لرنې وړي دي. خلک ډیر په تکلیف دي. هله د چې یو مرسته وشي خلکو سره څو بې وزله او بیچاره خلک د سیلاب او وبول ستونزو خلاص شي.
دا سیلاب ځپلې له دولت او مرستندوی سازمانونو غواړي دوی سره مرسته وکړي. هممهاله په افغانستان کې د ایتالیا هیواد سفارت د اپریل په 14 په خپل ایکسپارن لیکلي په افغانستان کې وروستي سیلابونه د افغان وګړو د ملاتړ او په ټوله نړۍ کې د اقلیم د بدلون د لاملونو او اغیزو په اړه په ګډه د کار کولو اړتیا په نښه کوي. دا په داسې حال کې دا چې د کوچني اختر رئیسې په افغانستان کې وروستي سیلابونو او درنو ورښتونو خلکو ته ګڼ شمېر ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هوا پیژندنې ادارې لخوا نن د وري په 9 په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، پکتیکا، خوست، پکتیا، غزنی، بامیان، دایکندي، اوروزګان او غور ولایتونو کې د تیز باران، تالندې برېښنا او سیلابونو اټکل شوی.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشغي دفتر په افغانستان کې د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له امله د اوشتو زیانونو په اړه اندېښنه شولې. د نورستان اوسیدونکو وایي بارانونو، سیلونو او لغرونو د تیژو شوېدو له امله ډېرې لارې ګودرې بندې شوې دي. ځایي اوسیدونکو له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې ورسره د سړکونو په پاکولو او خلاصولو کې مرسته وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د هیواد د نورو برخو په څیر په نورستان کې هم د تیرو څو ورځو شدیدو بارانونو او سیلابونو ډیرې ویجاړې شاته پریخي دي. د یاد ولایت اوسیدونکو باید د زیاتو ورښتونو په وجه سیلابونه راوتلي دي. له غرونو یې تیږي او رسوبي مواد سرکونو ته راغورځولي، سرکونه او لارې ګودرې بندې کړې دي. د منډول او دواب ولسوالیو دوه تنه اوسیدونکي حاجي میراجان او عبدالرحمن
دی نورګیان دی دواب دی منډول دا عمومي لارې دا سیلاب دی لار سرک وهلې دا پس کمر دا دی انسان دی لاس نه هیڅ انکان نشته.
دواو منډول لار درې څلور د ځایم دا څه خطر تکر او اتلې دا خو ډیر ځایونه دا سیلاب بند زریه بند خراب شوې دا خو تر اوسه پر چا اقدام کړی نه دی. کوم د قشن لار بند سم مریضان او څه مشکل ستون زره ولسوالې منډول خلک په مخ دی.
د دوی په وینا چې د ولایت ټول برخول سنئ لیا دستونز سره لاس او گریوان دی. که څه هم چې د لارو پرانستل لپاره خپل خلکو مټي را بډوهلی خو په خبره چې سرکونو کې غټی تیږي او رسوبي مواد ډیر زیات دي او لري کولی د ولسونو لوسه وتلی دي. نو ځکه لوسنیو چارواکو مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې باید د سرکونو په پاکولو کې ورسره همکاري وکړي.
د ټول موسساتو نه موږ احترامانه خواهش کوو او دغه سرکونه چې دي کوم مدرسې نه جوړ نشي دي کام دي لازم هیڅ انکان نشته جوړ شي او دا سرک چې جوړ نشي او خلک دي کاتي دي لازم نه دي ولګي دي نه انکان دي چې مړ شي.
ټول تخریب شوی دی الیس نونې تر اخره پوری او ټول څه نام ټول جک شوی دی راوت لیدي لارې جوړول لپاره حریزل کوي او قانوني دونو رسول الله ډیر خراب شوی دی.
په یاد ولایت کې د ټولګټو چار ریاست مسؤل مولوی احمد نبی عادل ازادي رادیو ته وویل د ولسونو په همکارۍ د مرکز پارون، اسد آباد او یو شمیر نور لارو څخه موانع لري کړي خو لا اوس هم ستونزې شتون لري چې د پاتې ځایونو پاکولو لپاره هم هڅې روانې کړې دي.
دا مشکلات شته انشاءالله زموږ تر اوسه کوشش کمزې ته رسیدګي کوي انشاءالله موږ خپل رسیدګي کوو.
په نورستان کې خلک په داسې حال کې د سیلابونو او لغرونو د تیګو خوېدو لامل د بندو شو سرکونو د پرانستلو غوښتنه کوي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د پرله پسې شدیدو بارانونو ورخت او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانو نړولو ترڅنګ ډېرې سرکونه او لوی لارې ویجاړې کړي او یې هم له تیګو او خټو ډکې کړي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې په نورستان کې د سیلونو له امله لغرونو تیږې په سړکونو باندې را کښته سوي دي او د سیمې خلک اندېښنه لري که چېرته ژر تر ژره دا لارې پاکې نه شي او دوی د وس خبره نه ده چې دا لارې پاکې کړي دوی به ستونزو سره مخامخ شي او ستونزې به یې پسې زیات شي. د هوا پیژندنې د ادارو له اټکل سره سم په نورستان کې نن د ورشتونو وړاندوینه نه ده شوې خو د افغانستان په لویدیځو جنوب لویدیځو مرکزي او جنوبي سیمو کې د ورشتونو اټکل شوې ده. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې به وړاندې په یو تفصیلي راپور کې واوري چې د سیلونو د بهیدو علت څه ده، څرنګه یې مخه نیولی شو، له سیل ځپلو سره څرنګه روغتیایي مرسته کولی شو. خو له یوې خبرتیا وروسته یوه نړیواله مسله.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ملګرو ملتونو د غزه د 3 میلیونه جګړه ځپلو خلکو د لاسنیوي لپاره د 2.8 میلیارډ ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. دغه سازمان ویل چې د غزه اوسیدونکو د خوړو ترڅنګ روغتیایي خدماتو او پاکو اوبو ته اړتیا لري. دغلته د اسرایلی پوځیان او حماس ترمنځ چې اروپایي ټولنه او امریکایې د ترهګری ډلې په توګه پیژني څه باندې شپږ میاشتنۍ جګړې بشپړ بشري ناورین رامنځته کړی دی. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
د غزې او لویدیځې غاړې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري دفتر مشر اندریا ډومینیکو وایي په غزه کې د خدمتونو بیرته عادي کول پراخو اقداماتو ته اړتیا لري. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس د راپور لمخې کاغلی ډومینیکو د سه شنبه په ورځ خبري اعلانو ته ویلي د مرستو او لاسنیوي د غچارې د پوځي عملیاتو په جریان کې امکان نه لري. هغه په غزه کې د روغتونونو د اوبو سیستم، کورونو، سړکونو او خوندزیو ویجاړېدو ته اشاره وکړه او زیاته کړه د غلطه هیڅ یو په هنتون هم جوړ نه دی پاته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو دغه مسؤل د بیلګې په توګه د غزې الشفا روغتون یادونه کړي چې د اسرایلي پوځیانو په عملیاتو کې ودانۍ او وسایل زیانمن شوي او د اسرایلي پوځیانو له وتلو وروسته پکې یو شمیر داسې جسدونه پاتې دي چې پیژندګلوي سخته ده. ملګرو ملتونو غزه کې د خلکو د لاسنیوي او د وضعیت د بیرته ښه کېدو لپاره د 2.8 میلیارډ ډالر مرستې غوښتنه کړي. دغلته وروسته تر هغه جګړه ونخته چې حماس د تیر کال د اکتوبر په 8 نیټه پر اسرائیلو په بریټ سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 250 نورې برم تکړل. د اسرائیل په ځوابي بریدونو کې چې د حماس د لمنځوړلو لپاره یې وکړل، د غزې د عام روغتیا وزارت په وینا چې د همدې ډلې په کنټرول کې دی، ل درې ډیر زره واته سو ډیر کسان وژل شوي. ملګری ملتونه وایي د جګړېزو فعالیتونو له امله غزې ته د دوی د مرستې کاروانونه له خند سره مخامخ شوي او ځینو حالاتو کې اسرائیل مخنیولې. په غزه کې د اسرائیل د بریدونو له دوام او په اسرائیلو د ایران د مستقیم برید له کبله په منځني ختیځ کې د جګړې د پراخېدو ویره زیاته شوې. ایران د تیرې شنبه په شپه پر اسرائیلو څخه باندې 300 توغندي او بي پيلوټ الوتکې وتوغولې چې نږدې ټوله برخه یې شنډ شوه. تر دغه برید وروسته اسرائیل د غچ اخیستنې خبرداري ورکړې خو د نړۍ مشرانو له دواړو خواوو د حد اکثر زغم غوښتنه کړې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په 14 ولایتونو کې د سختو ورشتونو وړاندوینه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ورستیو ورشتونو له امله پلسکونو کسانو په افغانستان کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او پلسکونو نور ژوبل شوي دي. د طالبانو د طبي پیشو د وزارت مسؤلونو ویلي دي چې فراه، هلمند، کندهار، روزګان او زابل ولایتونه هغه ولایتونه دي چې د نورو سیمو په پرتله سیلونو ډیر ځپلې دي. د سیلونو د بهیدو علت څه دی، څرنګه یې مخنیولی شو، له سیل ځپلو سره څرنګه روغتیایي مرسته کولی شو؟ د ملګرو ملتونو په وینا یو له هغو طبیعي آفتونو چې افغانستان تهدیدوي سیلونه دي. د ملګرو ملتونو د ماشومان بچی صندوق دروان مریض کال په پیل کې په یو راپور کې خبرداري ورکړ چې شاوخوا 1,000 افغانان د سیل په شمول د طبي آفتونو له ګواښ سره سش کال مخامخ دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په خپل اکسپانه کې وړاندوینه کړې وه چې په 1903 کال کې ممکن افغانستان د سختو غیر طبي ورښتونو شاهد وي. د اوباو چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر وای چې افغانستان له کلونو راهیسې له وچکالۍ سره مخامخ دی چې دا د غیر طبیعي ورښتونو او بیا د سیل سبب کیږي.
بارانونه هم څو قسمه دي، یو نرم دي چې هغه بارانونه جذبېږي او یو بارانونه چې په شدت باندې ورېږي او بیرته هغه ځمکه چون ځمکه وچه وه هغه خړ او خاوره او دا شان ځان سره جوړه کوي د غرونو نه تیږي او نور جغل او هر شی ځان سره راوړي هغه د لاندې هوار سطح ته
په افغانستان کې د سیلونو مالی او ځانی زیانونه په وروستیو 100 کلونو کې زیات شوي دي چې د کندهار د شړې ولسوالۍ د اوسیدونکو حاجي عبیدالله په وینا یې علت بې وخته ورشتونه دي.
بارانونه چې اوس د اکلین بدلین په خاطر باندې د بارانونو د بې موسمه وسی ډېر شدید سیلابونه راځي. د شدید سیلابو په ترڅ کې زموږ زراعتي ځمکې دا زراعتي ځمکې وړلې، بیا موږ ان پی او والا ته عریضه وکړې، دغه صنعتي جوالونه یې ته منظور کړه، هغه جوالونه چې راته منظور کړه هغه جوال راته ووالې، هم ځوانان په کار راغله، ډېر موږ جن راځي، ډېر جن خوشحاله چې هم ځوانان په کار اخته سوله او هم ځمکې هم د سیلاب د وړلو سره محفوظ شوې، هم کانال د سیلاب د وړلو سره محفوظ.
د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې سازمان یا فاو د کندهار سربیره د افغانستان په نورو ولایتونو کې په تیرو 2 کلونو کې یو شمېر استنادي دیوالونه جوړ کړي دي. فاو مؤسسه په افغانستان کې شاوخوا 400 کارکونکي لري او د افغانستان په 40 ولایتونو کې فعال ده. د اسوسییټډ پرس اژانس په وینا د مؤسسې د تیرو 2 کلونو په ترڅ کې په افغانستان کې تر 6000 ډیر چک ډیمونه ودان کړي دي. د اوباو چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چک ډیمونه د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره ډیر اغیزمن ګڼي.
دا د غرو په لمنو کې په غوځا کې چې د غرو شیلې دي چې اوبره ټولې ګلته په دوه ځای کې باید بندونه جوړ شي، چک ډیمونه چې هغه څو ګټې لري، لوی خانه محافظت د سیلاب کې، له بلې خانه د اوبه د ځمکې ساتنې ته جذبېږي او په ځمکه کې هلته د اوبو د ریچارج لپاره ډېره ګټه لري.
ښاغلی بهیر زیاته کړه چې دا بندونه او ډنډونه خلک نشي جوړولی، نو چارواکي باید لاس په کار شي. خو د نوموړي په وینا د سیلونو د مخنیوي لپاره خلک کولی شي چې ونې وکړي. د د په وینا په افغانستان کې څه باندې 40 لسیز مخکې سیلونه د دې لپاره لږو چې ونې ډېرې وي او ونې د په وینا د نرمو بارانونو سبب کیږي او د سیلونو د بهیدو مخه نیسي. د عامو خلکو ته وړاندیز کوي چې لاس په کار شي، ونې زیاتې کړي.
شنواله ډیر تاثیر لري، مثلا په غرو کې په ځایو کې ونه کې دي، هر ونه چې دغه اکسیجن دی او شتاپارو لپاره اکسیجن تولیدوي، سرسبزي چې ده سرسبزي د سیلابو مخه نیسي. دا یو بل ګټه ده چې دغه ونه خپل ممانعت کوي د سیلاب، دغه د سیلاب بیخونه چې دي دغه د سیلاب پول زیاتر شه، هغه ساتي کده په کړي دغه ایروژن بریا چورته وي یا انتقال د خاور له وزنه بل زیاته چیرته ونه یی دیونه بیخنه هغه ټول هغه کنټرولای.
افغانستان د نړۍ د هغوله سو یوادونو په ډله کې دی چې د سیلونو په شمول له طبي پیښو سره مخامخ دی. له سیل وړیو سره به څنګه روغتیایي مرسته کوو؟ په جرمنی کې میش ډاکټر اکرم ملک زی وی کله چې انسان په اوبو کې ډوب شي وچه مری بندیشن او به یې سجی ته وار لوره نه نوځي، خصای بندی شو مغزو ته اکسیجن نرسي. د شاغلی ملکسی په باور ک په دې لومړی مرحله کې څوک له اوبو را وېستل شي د ژوند پاتې دوه چانس ډیر زیات دی، خو که چیرته دا کس ژر له اوبو را ونه وېستل شي نو پر مغزو یې اکسیجن قطع کیږي او له دې سره یې وچه مری پرانستل کیږي او سږو ته یې اوبه ځي، چې د ځینو منابعو په استناد ممکن تر نیم ساعت پورې هم ژوندی پاتې شي، خو وروسته د ژوند پاتې دوه امکانات له منځه ځي. ډاکټر ملک سیس یا تی وی چې لاغو کسانو سره هم احتیاط پکار دی چې د سیل اوبو ژر ژوند لري سل شي ودی. د دوی په وینا د سیل اوبو پاک نه وي، دا وی رښتیا چې دا کس روس له خولي او نس شي یا د یخو اوبو له کبله په سکار وینا روغي اخته شي او کې د بدن د حرارت درجه تر دې شو کې چې وي د مرګ خطر لري. د دې لپاره چې له سیل وړي سره څنګه لومړی روغتیایي مرسته کولای شو، له ډاکټر ملک سینه به واورو چې دوی څلر شو نه ورته کوي.
لومړی باید ځان متيقین کی چې دا کس چې ده آیا په هوخ ده او که به هوخ ده. که چیرته په هوخ ده نو سره باید وګوري دا بدن وګوري چې کوم غړی خپل نه کوم مات شوی ده، ژوبل شوی ده او کنه ده. کدا هم دوی نو دا به د خپل فضل وي دی وخت کې به لازم ده چې دغه انسان د بدن د ډېر یخېدو نه باید بچ شي. نو په دې وخت کې لازم چې د هغه لمدې جامې باید د بدن نه وویستل شي، هغه ته نورې وچې جامې ور واغوستل شي او هغه په تودو کمپلو کې باید تاو شي چې بدن یې بېرته تود شي. او کنه که بدن سوړ وي نو بدن سړېدل نه یوازې چې نورې ناروغۍ سړي ته پیدا کوي، کېدای شي چې د بدن د سړښت په وجه هم انسان مړ شي.
ډاکټر صاحب، کدی کس سا نه اخیسته څه به ورسره کوو؟
باید وکتل شي چې دا هغه تنفسي لارې چې دي، لکه خوله پوزه هغه تشه ده او که یادا چې هغه خولې ته ګایاګانې خزلې او نور څه ورغلي چې د هغه تنفسي لارې ډکه کړې ده. نو په دغه حالت کې سړی باید که چیرته د یو چا خوله ډکوي شوې وي نو هغه باید په یو خاص تخنیک لري ځان ته، هغه باندې باید خوله او پوزې لاره خوشي کړي، ګایاګانې نور شینې تخلې نه وباسي چې هغه ته د تنفس کولو امکانات موجود وي.
بل ورته ممکن یو څوک مو لسی لره ایستلی وي او هغه سا اخلي خو پوش کې نه وي، څرنګه مرسته به ورسره کوو؟
هغه باید ستونی تاخ په ځمکه پرې نه ښودل شي، بلکې هغه باید په ډډه کړی شي او په دا ډول باندې هغه بیا هم ځانته یو خاص تخنیک لري او هغه باید داسې وسي چې یو څوک باید هغه زنه داسې پورته خواته راکاږي، یعنې دا چې د څټ برخه یې د ملا تیر برخې ته راغلل شي. هغه څو علتونه لري چې یو علت دا دی چې هغه د انسان هغه ژبه چې ده هغه د انسان تنفسي لار نه بندوي، بل دا دی چې په ډډه کول دا ګټه لري چې د چا میرې ته چې اوبه اوبه ورغلي دي دا ته کانګه ورځي. نو په دې حالت کې یو څوک کانګه کوي او هغه کانګه چې دا که چېرته د ستون تاخ پروت وي نو هغه کانګه بیا د هغه سږي ته ورځي د تنفسي لارې. نو د دې مخنیوی په کار دی په ډډه باندې چې یو څوک وي بیا دا شی نه پیښیږي.
ډاکټر صاحب ملک صاحب، کله ناکله ممکن د یو چا نس له اوبو ډک شوی وي، ځینې کسان دا سیل وړی سرچپه نیسي، یعنی سرې شکته کوي او شی پورتنیسي، دا ډول روغتیایي مرسته ګټوره ده؟
دا په غلط کاری کوي او څوک مثال په توګه نسې د اوبو نه ټکی هغه داسې ونیسي لکه یو ماشوم، ډیر کسان داسې په ماشوم باندې کوي چې سر ښکته کوي پخې اسمان خواته کوي او فکر کوي چې زه تخلي او د سږي نه اوبو به هم در قموزي هغه بیرته به خشي. دا به ډیره ستره غلطي وي، غیر د دې چې دا تاوانو کې کومه ګټه نه لري. انسان داسې نه لکه یو بوتل غوندې چې سرچپه یې واړې ټولې اوبه ترې نه وځي. نو په دې حالت کې کېدای شي هغه اوبه چې معدې کې دي هغه کله چې د خولې نه راوځي هغه کېدای شي چې بیرته د تنفسي لارې ته لاړې شي او هغه بیا لا پسې یو خطرناک حالت دی.
که د چا کوم غړی مات شوی وي ډاکټر صاحب، مثلا لکه د چا لاس مات شوی یا پښه مات شوی وي، له هغه سره به څرنګه مرسته کوو؟
دا به ډېره غټه غلطي وي چې یو څوک کسان پورته شي او هغه د لاسونه یا پښونه جګ کړي او څوک یې په شا کې اوچته بوزي. نو دغه وخت کې هغه زخم به لا پسې زیات شوی وي او هغه دوازې نه چې لوی خطر دی. نو ښه به دی چې یو څوک چې په ځمکه پروت دی کوم غړی مات شوی دی هغه باید په فني ډول باندې هغه د ژغورنې دړې یا تختې چې ده یو انسان باید په ډډه ډېر په قرار باندې واچول شي، په ډډه شي بیا د هغې لاندې یو تخته کېښودل شي، بیا دا بلې ډډې پورته شي چې دا انسان باید په یو تخته واچول شي او په بېدلې چې د هغه بدن غړي ډېر وخوځېږي هغه باید په دغه ډول باندې بیا یو روغتون ته منتقل شي.
ډاکټر صاحب ملک صاحب، ډېره مننه.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د کوکنارو د کښت مخنیوي مسله چړل شوې ده، خو دمګړې د سپورت لډګر د اروپا د فوټبال د لوی ټیمونو په کوارټرز فائنل کې نن بایرن مونیخ له آرسنال سره لوبه کوي او مانچستر سیټي له ریال مادرید سره. بایرن مونیخ د آرسنال کوربه دی او مانچستر سیټي د ریال مادرید. د لوبډلو مخکې هم په کوارټر فائنل کې لوبه کړې وه. په هغه لوبه کې چې آرسنال کوربه او 2-2 مساوي شوې وه، بل لوبه چې ریال مادرید کوربه او 3-3 مساوي شوې وه. څلور بجې او دیرش دقیقې دی لنډ خبرونه.